نور بس دی.
شکست سکوت.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنو وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمیر ولایتونو کې د نیمه عالی روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. هغه طبي متوسط چې ورته وایي د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي دا د دې څرګندونه کوي چې نه یوازې دا چې د طب په برخه کې اړتیا ده بلکې په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده. او دا هم په ګوته کوي چې که په یوه برخه کې نجونې زده کړې کولی شي ولې په نورو برخو کې زده کړو ته ولاړې نه شي. دوی همدارنګه ټینګار کوي چې که چیرته له شپږم ټولګي پورته تر دولسم ټولګي پورې ښوونځي نه یې پرانیستي نجونې به څنګه وتوانېږي چې که همدغه د طب متوسط خبره هم وي بالاخره دې ته نوي نجونې جذب شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته وروسته نن په نوربست پروګرام کې په همدې موضوع بحث کوو.
په افغانستان کې د خزینه ډاکټرانو او نرس قابلو د کمښت تر پرله پسې اندېښنې وروسته د طالبانو حکومت نجونو ته په یو شمېر ولایتونو کې د نیمه عالي روغتیایي زده کړو اجازه ورکړې ده. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت دا ګام ستایي خو وایي د خزینه ډاکټرانو کمښت یوازې د نرسانو او قابلو په فراغت نه جبرانېږي. د ښځو د حقونو فعالې ډیوې امرخیلې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبان باید د مسلکي طبي پرسونل د زیاتوالي په هدف طبي پوهنتونونو کې هم نجونو ته د تحصیل د دوام اجازه ورکړي.
یوازې قابلې او نرسان به ونه شي کولای چې ټولې هغه د یو مسلکي متخصص ډاکټر ذمہواری دوی واخلي او هغه سي خدمت وکړي لکه څنګه چې په صحیح برخه کې یو متخصص ډاکټره کولای شي. هغه د افغانستان کې متخصصین او ته مسلکي ډاکټران تر دې یوازې قابله او نرس د افغانستان د ټولو ولایتونو یا د افغانستان د میرمنو ټول ستونزې نشي حلولای. نو اړینه خبره ده چې په افغانستان کې خو بیخي د ښځو د زده کړې یا تحصیل بیخي فرض آینده نظر نورو ټولنو ته. نو باید چې د هغه نجونې چې اوس په عمومي طب برخه کې زده کړې کوي د هغوی لپاره د پوهنتونونه بیرته خلاص شي.
طالبانو د 2020 کال په اوړي کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او د 2020 کال په ډسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د سه شنبې په ورځ باختر خبري اژانس چې د طالبانو د حکومت تر واک لاندې دی راپور ورکړ چې په 11 ولایتونو کې دولتي طبي انستیتوتونو ته له 12 ټولګي څخه د فارغ نجونو د جذبولو لړۍ پیل شوې. په راپور کې راغلي چې د عام روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د کاپیسا، پروان، پنجشیر، میدان وردګو، غزنی، پکتیا، لوګر، خوست، بدخشان، بامیانو او پکتیکا ولایتونو له 12 ټولګي فارغ نجونې کولای شي چې د کاپیسا، پکتیا، خوست په نیمه عالي طبي موسسو او د بدخشان د قابلګۍ په څنګه کې نوملیکنه وکړي. باختر اجانس د دې پریکړې لامل نه دی یاد کړی خو دومره ویلي چې همدې ولایتونو ته د عام روغتیا وزارت پلاوی هم استول شوی دی. د طالبانو حکومت دا ګام داسې مهال پورته کړی چې تازه د بشري حقونو د سر نړیوال سازمان وویل په افغانستان کې میرمنو په ځانګړې توګه میندواره ښځو ته د روغتیایي خدمتونو راتلونکې ډیره تیاره بریښي. بل لور ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش د افغانستان په اړه د دوحې تر غونډې وروسته ویلي چې د افغان ښځو پر زده کړو او کار دې لګول شوي د ده په ټکو ظالمانه محدودیتونه لغوه شي. معلومه نه ده چې د طالبانو دا پریکړه د دوحې له غونډې او د ښاغلي ګوترش له غوښتنې سره څومره تړاو لري خو څه چې څرګند دي هغه روغتیایي خدمتونو ته د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو کم لاسرسی دی. دا ستونزه وخت نا وخت یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره هم شریکوي چې د نیمروز دغه اوسیدونکو یې یوه بیلګه ده.
که وقت موږ غواړو د مرکزوبلی سره مخ نسو په زنانو زایمان برخه کې نو شته دی چې وام خويندو ته اجازه ورکو چې د وهم نزيات د شپږم نزيات تحصیل کې د مار کې ودي خپل اغه انجونی چې دولسه می پات دی اغه انجونی او خويند چې وضعیت ستاج امتحان پات دی یا طبي برخه دې ذکر کوي دوی ته اجازه ورکي چې خپل کاروتی د مار کې ترڅو موږ د کادر مسلکی کمبش سره مخ نسو.
شاو خوادری میاشت وړاندې د طالبانو د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد ویلي و چې دوی د خزینه ډاکټرانو له کمښت سره مخامخ دي او په وینا یې د دغه تشې ډکېدو ته کار کوي. د نجونو د تعلیم او تحصیل مخنیوي او د کار په ګډون په یو شمیر ټولنیزو چارو کې ښځو ته اجازه نه ورکول په ظاهره هغه لاملونه دي چې له مخې یې نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني.
دا رپورت مو اورید اصلا د دوو ورځو مخکینه رپورت وو چې پکې په متوسط طب کې البته په څو محدودو ولایتونو کې نجونو ته د دولسم ټولګي نه د فارغو نجونو لپاره اجازه ورکړل شوې وه چې ګډون دي وکړي. که څه هم د طالب د برخې فعالانو دغه اعلان هرکلی وکړ او دا یو ډیر کوچنی پرمختګ وباله، خو له دې سره ګڼې نورې دا پوښتنې راپورته شوې که نجونې په یوه برخه کې زده کړې کولی شي ولې په ټولو برخو کې زده کړې ونه کړي، مثلا عالي طب ولې ونه لولي او ولې تنها په دغه برخو کې نجونو ته د کار اجازه ورکول کیږي په داسې برخه کې چې په نورو ډیرو برخو کې یې اړتیا ده او چې باید نجونې سبق ووایي. بله خبره چې دې سره راپورته شوه هغه دا دی چې که چېرته پرله پسې کلونه تیر شي او نجونې د شپږم ټولګي نه پورته له ښوونځیو نه ونه لولي، یعنی ښوونځیو ته ولاړې نه شي، بالاخره به همدغه متوسط طب ته نجونې له کومه ځایه راځي. نو ګڼ نور سوالونه دي چې په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم باندې د طالبانو لخوا د بندیزونو نه وروسته راپورته شوي دي او په دې برخه کې هم د افغانستان ګڼه خلک چې د تعلیم لپاره او د نجونو د حقونو لپاره مبارزه کوي هغوی هم غوښتونکي دي او د نړیوالې ټولنې لخوا هم د دوحې په غونډه کې او همدارنګه له دې غونډې نه پرته په نورو ناستو ولاړو کې پر طالبانو باندې فشار دی چې نجونو ته دې له قید او شرط پرته د ثانوي، عالي او همدارنګه لوړو تحصیلاتو اجازه ورکړي. همدا اوس هم د افغانستان پانتونونه له ګڼو نجونو نه په نیمه کې پاتې دي، لیسو ته نجونې نه ځي. نن به په همدې موضوعاتو باندې له لیکوالې او همدارنګه شاعرې چې د طب د پوهنځي محصل هم ده عقلي اسد سره خبرې کوو. دا راسره د عقلي اسد خپرونې ته ستړې مشي، له تا نه به واورم په څویم سمستر کې وي او کله د طب پوهنځی در نه پاتې شو.
سلامونه انس په تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته، نه هیله ده خو اوسېږئ. زه د طب پوهنځي شپږم سمستر کې وم. شپږم سمستر مو هم په خلاصېدو باندې و. څلورم کال ته مونږ دننه کېدلو، همدا چې اووم سمستر مونږ پیلېده نو اوس مونږ پوهنتونونه وتړل شو.
تاسو په خصوصي پوهنتون کې وئ که نه؟
بله.
نو دا څه ډول یو احساس م کوو کله چې درته وویل شول چې نور پانتون ته نشئ راتللی؟
انسب هغه وخت کې چې هغه نه مخکې نجونو باندې بندیز لګېدلی وو هغوی ښوونځیو ته نشوې تللی، مګر پوهنتونونو ته دا نه وویل شوي چې نجونې دې هم پوهنتونونو ته هم نور نه راځي. کله چې ناڅاپه دغه خبر مونږ ته راورسېده چې نجونې نور نشي کولی پوهنتونونو ته لاړې شي او دوی دې تر هغه وخته پورې په تمه شي تر څو چې مونږ ورته امر نه وي کړی، نو ډېره سخته شیبه وه. هغه نجونې چې مونږ سره په پوهنتونونو کې وي هغوی چې زده کړې کولې او خپله مونږه چې څومره هیلې م لرلې، نو مونږ هغه د نورو نجونو حال لیدلی وو چې هغوی له ښوونځیو نه چې په کور شوي وي هغوی څومره په سخت وضعیت کې وي. نو بد پښتانه چې مونږ هم همدې وضعیت سره هغه وخت کې مخ شو او ډېره مونږ ته سخته وه.
که دا د تاسو پوهنتون نه وی تړل شوی اوس به څویم صنف کې وي؟ ډاکټر کیدو ته به دې څومره وخت پاتې وو؟
که چېرې مو پوهنتونونه نه وی تړل شوی زمونږ نارینه هم صنفیان چې هغه وخت کې مونږ سره په یو ټولګي کې زده کړې کولې، نو هغوی هم دغه 15 ورځې وړاندې فارغ شول. هغه انځورونه چې د هغوی ما کتل، هغوی چې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپله خوشحالي څرګنده کړې وه، نو ما ډېر زیات افسوس وکړ. ما ځینو ملګرو ته هغه د ټولنیزو شبکو انځورونه د هغوی ولېږل، که چېرې زموږ پوهنتونونه نه وی تړل شوی نو نن ورځ به زموږ هم د فراغت ورځ وه.
په داسې حال کې چې پرله پسې موږ د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو او پخپله د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو نه اورو چې د ښځینه ډاکټرانو له کمښت څخه مخ دي، نو لږ تر لږه همدغه د تاسو د ټولګي نه به چې کومې نجونې ډاکټرانې اوس فارغېدلې کېدلی شو چې په ټولنه کې د ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو د کمښت یوه لویه برخه پوره کېده اوس که نه؟
بلی ان سے من سرا غلطه په پوهندون کې ډیر زیات انجونی وی ډیر ټولګي و چې هغه کې انجونو ذکر کولی او ډیر زیات استعدادونه دوی لرل. مونږه د یوې ښې آینده په تمه باندې وو او په دې هیله باندې وو چې کومه ورځ مونږه له پوهنتون نه فارغېږو، د دغې ټولنې دپاره به کار کوو، خدمت به کوو. خو بدبختانه چې زموږ هیله همداسې نیمایي کې پاتې شوله، نو اوس هم مونږ په تمه یو. اوس هم مونږ خپلې هیلې نه دي پایللې. هره ورځ مونږ په دې تمه باندې یو چې د اسلامي امارت د خوانه به کومه ورځ د سیلان کېږي چې نجونې نور کولی شي پوهنتونونو ته لاړ شي، هغوی خپلو پاتې زده کړو ته دوام ورکړي. نو مونږ اوس هم د داسې یو خبره په تمه یو.
وروسته به زه له تاسو نه دا مو پوښتم چې دغه خبر که څه هم ما چې معلومات وکړل په ځینو ولایتونو لکه په کابل کې متوسط طب ځینو برخو ته له پخوانه نجونې تللې او نوې منې شوې، په ځینو نورو ولایتونو کې هم د متوسط طب چې تر ډېره پورې په قابلګۍ او نورو موضوعاتو باندې راڅرخي، په دې کې په لږ تر لږه په یولس ولایتونو کې د دولسم ټولګي فارغانو ته ویلي دي چې دوی خپل نمونه هلته ثبتولی شي. په دې به درنه پوښتنه وکړم چې دا خبر څومره تاسو ته په څه معنا دی او څومره هیله من کړي چې یو ورځ به تاسو هم همداسې خبر واورئ. خو له هغې نه مخکې زه یو اورېدونکي ته دی راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بله، وی اجمل آن صاحب شایسته دی، د ګلاب تر ګل تازه دی، د جلالوب صاحب همکاران دي، څومره ښکلي نتاکان دي. آن صاحب محترم سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته. اتل یم د هلمند څخه.
اتل صاحب ستړی مشي، دلته روشان صاحب او خونشته دی، خونن ما سره صافی صاحب دی، هم درته سلام وایي. مننه. مونږ د دې نجونو د تعلیم په موضوع باندې غږیږو، خصوصا په هغه برخو کې لکه طبابت او نورو کې چې د ښځو موجودیت ضرور دی. څه نظر په دې موضوع لرئ؟
بلې ان تا محترمه، بالکل دا موږ ډېر په خوشحاله سو په دا خبر کې. مثال د خبرې د زموږ حکومت داسې دی چې اکثره خوندې چې دوی بټه پوهنتونونه د کړي دي. ان تا محترمه، دلته په دې ټولنه کې ډېر سخت ضرورت دی. ګور دلته د زموږ په ولایت کې ان تا محترمه، زه داسې پوهمه چې مثال د خبرې ښځینه ډاکترانې کتن نشته. مثال که نسایي ولادي برخه کې داغسې د غاسو په برخه کې ان تا محترمه، د ستوني د درد لپاره یعنی دلته کتن په هلمند ولایت کې داسې ډاکټر نه سان تا محترمه، دا ټولنې سخت ضرورت دی. او موږ هر وخت غوښتنه کړې ده مثال د خپل حکومت څخه چې باید دا ښځو پوهنتونونه او دغه ښوونځي کې دې خلاص کړي، ځکه دلته ضرورت ان تا محترمه. اوس ګوره، د اکثره نامنی چې دي دا اکثر ځایو کې دا زموږ په افغانستان کې پر ولایت کې چاودنې کېږي، دا اصلي لوی لامل زما په نظر دغه دی چې مثال د خبرې دغه نارینه خو چې دي ان تا محترمه تلاشي کېږي. مثال د خبرې د طالبانو عسکر دي تلاشي کېږي. اوس داسې خلک شته چې مثال د خبرې د ښځو په لاس چاودېدونکي مواد ورکړي، نو دا ګوره د غو ستونزه د ښځینه پولیسو مېږ نه لرو. بعد ښځینه پولیسو دپاره مثال زمینه برابره شي. او دلته ان تا محترمه، دلته اکثره خوندې داسې خوندې شته چې مثال دلته شل کلنه جګړه تېره شوې ده، کونډیانې دي، یعنې د کورنۍ سرپرستي د راخوندو په غاړه ده. نو هغو خو د خپل څنه څه معاش په خوا درلودي، نو اوس د دې د زده کړو مثال د خبرې کارونه پر باندې شوي دي. هغوی ستا چې دوی ډېر سخت رضوي په دې ان تا محترمه، موږ بیا هم غوښتنه کوي او بیا هم د خپل حکومت څخه غواړو چې باید دا پوهنتونونه او دا ښوونځي ایله کړي.
تاسو ویل چې په هلمند کې د ښځینه ډاکټرانو کمی دی، مثلا که په دې اړه باندې لږ نور جزئیات راکړئ، که په هلمند کې د تاسو په سیمه ولایت کې خصوصا په ولسوالیو کې په لشکرګاه کې نه پوهېږم چې هلته به اتمن ډاکټران یي یا به نه یي، خو په هغې څه نشم ویلی. خو که په ولسوالیو کې یوه ښځه ناروغه یي او غواړي چې په ولسوالیو کې ډاکټر ته ورشي، اسانه ده چې یوه ښځینه ډاکټر پیدا کړلی شي مثلا په دغه سیمو کې؟ که نه، باید ستونزمنه ده، اوس مشکله ده.
بله آن صاحب محترمه، دلته ستاسو څنګه تاسو مثال که په ولسوالیو کې که دغسې په کلیو بانډو کې داسې شخصي کلینیکونه شته، یعنې په دولتي کلینیکانو کې طبي هم کمی دي. او بل دا زموږ د کلینیک حال زه درته وایم آن صاحب محترمه، زه په سفار بازار کې دلته اوسېږم، زموږ ژوند دلته د ګرمسیل ولسوالۍ کې دي. یعنی آن صاحب محترمه، که چیرې هم څه ناڅه یي هغه مثال داسې زده کړې نه دي کړي، اوس زه خپل د سترګو لیدلې حال درته وایم. دلته زموږ یو ګاونډی و د نسایي ولادي برخې څانګې ته ورغلی و، دا دولتي کلینیک ته. نو هلته ورته ویلي هغه بازي خورکي ورته ویلي چې مثال د خبرې د ستا مریضي ته ښځینه مریضي وه آن ته محترمه، چې دغه ته مثال یوه او تا وخت نور ستا معنا ورزه خپل کور ته کښېنه. هغه ګاونډي ما ته قسم واخېست و اتل صاحب، زه د بازار ولا ته راوتلی وم چې مثال د خبرې خدای پاک هلته ما ته ماشوم نارینه ماشوم را کړي پیدا شو. یعنې که سم مثال د خبرې زده کړې ډېرې کمې دي چې دا غټه ستونزه ده. باید دغه پوهنتونونه علاقې چې دا خوندې لوړې زده کړې وکړي، اختیاری مرزی په بخښ کې مثال دی معلومات زیات کان ته محترمه
ډیر زیات مننه کو اتل هلمن لتا سنا هغه خلک چې د انجونو د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او وختنه کوي هغه وایي چې نه وایي دا چې په دې خاطر چې خزینه ډاکټر ولرو بلکې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې خصو ته اړتیا ده او خزي باید وکولای شي چې د سړیو په څیر په هر برخه کې زده کړې وکړي تخصص ترلاسه کړي ترسو د ټولنې په راتلونکي کې رول ولري د افغانستان په جوړولو کې رول ولري او د افغانستان دغه وسنۍ غربت بېوزلي او په بیلابیلو برخو کې ستونزې پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغانستان د ناروغانو په برخه کې یو لاغه هیوادونه نه دی چې تر ډېره پورې په بهرنیو هیوادونو تکیه دي. همدا څو ورځې مخکې د ایران د عامې روغتیا وزارت یو لوی اندازه پانګه چې د معنی هغه دقیقه شمېره هیره ده یاد کړل چې دا په تیرو یو کال کې د هغه ناروغانو د درملنې له کبله د ایران خزانې ته تللې ده چې له افغانستان او په ځینو مواردو کې له عراق نه ایران ته د تداوۍ لپاره تللې. همدغسې د پاکستان ګڼ روغتونونه هم په افغانانو ودان دي. عقیلې اسد زه تاسو ته راځم یو بل اوریدونکی هم اخلم له دنه ماورم بیا به خبرې کوو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محمد رسول حکویانی مده هلمن لزخ انساب تاتا و نیلمنیتا و بریدون کتا سلامون و رنجکو
و علیکم سلام ستره مشیخ پرونی تاق بیان سب مگا نن پا دی بحث کهو چی دی خزو دی تعلیم ارتیا چومر دا او پا دی برخه که چومر دیر وقت تیر شو آیا فکر کهوی چی باید نور دی خزو خونزی او مکتبون خلاص شی؟
بلی هم سازما به دکر سره دا و سنی وی چی کم پریکر سوی دا شزو دا تعلیم پا برخه که اغم خصوصا دا رختیا پا برخه که و در تعلیم تا لا اجازه ورکرل سوی دا خوم یو پرمختک دی منگر خو اما دا از مشتولن افغانستان دا سمدن تعلیم تا ضرورت لری که زنانه دی کمردانه دی باید تا هغه برخو که زنانه و تا هم اجازه ورکړل شي چې هغه بشري لحاظ سره د مشکل ستونزې نه یې پکښې کې موږ وینو چې دلته ډاکټرانو ته ضرورت شته نو د دې ځکه چې موږ پاکستان ته یا نورو مندیکو ته ځو ډېر مصرفونه مرڅخه کېږي د ستونزو سره هم مخامخ کېږو. نو دلته د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړي په شرعي چوکاټ کې په اسلامي او افغاني چوکاټ کې چې ښځې تعلیم وکړي هغه د روغتیا په برخه کې وي او که مطلب په نورو داسې برخو کې وي چې هغه افغانستان اړتیا ورته لري او اړتیا ورته شته په ډېرو برخو کې اړتیا ورته شته نو باید دوی ته زمینه برابره شي. او دغه چې اوس دوی کوم اعلان کړی دی چې لږ اجازه د روغتیا په برخه کې د تعلیم دپاره زنانه ورته ورکړې دا خو مې و لاسته راوړنه ده یو پرمختګ دی منګره ډیر کار ته اړتیا شته تعلیم ته ضرورت شته دا درې کاله یا دوه نیم کاله چې پر زنانه و مکتبونه او پوهنتونونه بند سوله دا یو مشکل دی دا د افغانستان لپاره ستونزې په آینده کې پیدا کولی شي ځکه اوس لا هغه چې د دوی د روغتیا وزیر وایي چې موږ د زنانه ډاکترانو د کمی سره مخامخ یو که چیرې په دا درې کاله کې پوهنتونونه نه وای بند شوي شایي چې اوس به دغه کمی د افغانستان د پوهنتونو څخه پوره شوی وي.
اکبیان صاحب تاسو د خبرې په تایید دا موږ سره چې کومه میلمانه ده دا د طب پوهنځي محصل او مخکې نه پوهېږم تاسو چې کراړي واوري دا مخکې وویل چې که چیرته پوهنتونونه نه وی تړل شوي نو پنځلس ورځې مخکې د دوی هغه نارینه ټولګیوال چې د طب په پوهنځي کې د دوی ټولګیوال و هغه فارغ شول یعنی ډاکټران شول او هغه نجونې چې له دوی سره وي پاتې شولې. یو شی بل حق بیان صاحب د تاسو فکر باندې د لیسو شتون څومره ضرور دی د دې لپاره یا د مکتبونو ته د انجونو ځکه مکتبونه خو د انجونو جلا هم و اوس هم جلا کېدلی شي تر څو پورې ځکه ډاکټر یا نور مسلکي زده کړې تر هغې پورې ممکنه نه دي چې تر څو پورې یو څوک له لیسې نه حد اقل فارغ نه شي. په دې برخه کې نظر څه دی؟
ستا پوښتنه خو مو ډېره دقیقه مطلب نه کړه خو دونې درته وایم چې تعلیم ته ضرورت شته هغه که د ډاکټرۍ کې که مطلب په نورو برخو کې که د زنانه و دپاره وي که د مردانه و دپاره تعلیم ته ضرورت ده، باید حکومت تعلیم ته کار وکړي، چابک کوشش باید وکړي د تعلیم لپاره. یوه ورځ هم د تعلیم پر برابر باید دوی د لاسه ور نه کړي، دا چې دوی درې کاله دوه نیم کاله د تعلیم په برابر کې وخت د لاسه ورکوي، دا یو غټه ستونزه ده، یو غټ مشکل دی. دوی باید په هر معنا دینی او عصري تعلیم ته زمینه برابره کړي.
مننه کوله تاسو نه کورم آباد د موږ دې اوریدونکي چې له هلمند نه زنګ وهلی و، دول چې یوه ورځ هم باید د تعلیم په برابر باندې له لاسته ونه وځي، او دغه اوس هم چې څومره وخت وتلی دی د دې جبران ډیر سخت دی. وروسته به زه له عقلې نه دا وپوښتم چې دغه نجونو چې په بېلابېلو برخو کې د دوی په شمول کوم وخت ضایع کړی دی، جبران یې کیدلی شي که نه. خو اوس به تنې دا واورم چې عقلا صد که تاسو راته دا ووایي چې څه فکر کوئ دغه اعلان چې وشو، البته په محدودو ولایتونو کې دی متوسط طب په اړه باندې، دې ته په کومه سترګه ګوري، او د تاسو د زده کړو د پایل په اړه باندې څه هیله مندي درکړه؟
ان صاحب، کله چې ما دغه خبر ولید نو حضور باندې ډېره زیاته خوشاله شوم. که څه هم دوی یوازې محدودو ولایتونو کې، هغه هم یوولس ولایتونو کې اجازه نجونو ته ورکړله چې دوی نیمه طبي زده کړې وکړي، خو مونږ یوازې دغه هیله مونږ ته هم راکړله چې که داسې ورځ راشي چې مونږ ته هم اجازه راکول شي تر څو نجونې خپلو پوهنتونونو ته بیرته دوام ورکړي، او هغه نجونې چې ښوونځیو کې دي هغوی ته هم اجازه ورکړل شي تر څو خپل ښوونځي بیرته ولولي. طالبانو چې دغه یوولس ولایتونو کې نجونو ته زده کړو اجازه ورکړې ده، مونږ په دې هیله باندې چې دغه یوولس ولایتونو کې دوی اجازه ورکړله نو د نورو ولایتونو کې هم باید اجازه ورته ورکول شي تر څو دوی خپل زده کړو ته دوام ورکړي. او مونږ په دې تمه باندې یو چې داسې ورځ هم راشي چې مونږ ته اجازه راکول شي، ځکه دغه طبي مسلک کې چې نیمه طبي زده کړې نجونې کوي نو د هغې نه خو ډېرې زیاتې مهمې هغه زده کړې دي چې باید نجونې له طب پوهنځي څخه فارغې شي، هغوی متخصصین شي، ځکه افغانستان په دغه برخه کې ډېره زیاته اړتیا لري او دغه برخه کې ډېر کمی هم محسوسېږي. نو مونږ په نیمه طبي زده کړو کې مخکې هم ډېرې نجونې لرلې چې هغوی زده کړې کړې وي او لا یې هم کولې، او دغه جریان کې چې د نجونو پوهنتونونه تړل شوي وو ځینو ولایتونو کې بیا هم نجونو خپلو نیمه طبي زده کړو ته دوام ورکولو او ترېنه فارغې شولې، خو دا چې متخصصینو ته څومره اړتیا ده نو موږ په همدې هیله یو چې ورځ مونږ ته هم اجازه راکول شي.
او تاسو وویل چې نیمه طبي زده کړو په ځینو ولایتونو کې دوام درلود، راته ویلی شئ تاسو د طب محصل یې، زه نه پوهېږم څومره به د نیمه طبي زده کړو په اړه باندې معلومات ولرئ، په دې کې یعنی له ډاکټر او متخصص سره یې څه توپیر درلود، او په کومو برخو کې فارغانې ورکولې دوی یا ورکوي اوس هم؟
ان صاحب، توپیر خو یې ډېر زیات دی، ځکه کله چې کوم څوک له پوهنتون هغه طب پوهنځي څخه فارغېږي متخصصین کېږي، نو هغوی کله چې یو ناروغ راځي نو د ناروغ هغه ټول تشخیص هغه چې له طب نه څوک فارغ شوي هغه ډاکټران یې کولی شي، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کوم چا کړي وي نو دوی یوازې کولی شي هغه د ډاکټر په مشوره باندې چې هغوی دوی ته وایي چې تاسو کوم مریض ته یا سیروم یا پچکاری تطبیق کړئ یا همداسې د نورو ګولیو یا هم د کوم بل څه لارښوونه ورته کوي چې مریض ته یې ورکړئ، نو دوی نور د دې نه خواته د کوم څه اجازه نه لري، او دوی ته دغه هم فقط ښودل کېږي چې کله ځینې میندې روغتون ته راوړل کېږي هغوی هغه د اولاد په زیږون کې دوی ورسره کولی شي هم د ډاکټر په مشوره باندې چې دوی هغوی سره هغه برخه کې همکاري وکړي. د دې نه غیر د نیمه طبي زده کړو دغه زده کړیالان هېڅ هم نور نشي کولی، ځکه دوی ته اجازه هم نشته دي، او دوی په دغه برخه کې دومره معلومات هم نه لري، او هغوی چې له طب نه فارغ شوي دي او لوړې زده کړې کړي نو افغانستان کې اوس وخت کې ډېره زیاته اړتیا ده ورته، ځکه د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ولسوالیو کې ما زیات ولسوالی کې لیدلې دي چې کله الته روغتون وي هغه د سیمې خلک ورته راوړل کېږي، ډېر کله د هغوی هغه د مړي نیلامي هم کېږي، بیا چې کله د ستونزې پوښتنه کوي چې ولې دغسې حالات سره دوی مخ کېږي، نو هغوی یوازینۍ ستونزه همدا یادوي چې مونږ دلته په روغتونونو کې متخصصین نه لرو، مونږ ښځینه ډاکټران نه لرو، او دغه نیمه طبي زده کړې چې کومو نجونو کړې دي دوی هغومره د مریض په تشخیص باندې نه پوهېږي، نو لامل همدغه دی چې ډېر کله زیاتره ناروغان د هغوی د مړینې سبب هم کېږي.
ډېره زیاته مننه. یعنی د نعمت طبي زده کړو نه فارغ شوي کسان باید د ډاکټر تر څار لاندې کار وکړي، او په ځینو ولایتونو کې دا د نعمت طبي زده کړو مرکزونه فعال وو او پرانیستي وو چې له مخکینه یې فعالیت کاوه. اوس یو بل موضوع ته راشم. یو اوریدونکی دی، دا بر واخلم بیا بیرته راځم. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم ورور، څنګه په خیر یم؟
ستړی مشیخ پرونه ته نوم دی او زای دی راتوه.
مننه. محمد اشرف ما د کندهار ولایت ارغنداول سوالی څخه د ټلیفون پرکر شم. محترم ورور ستاسو په بخښنه سره د یاد نیو دی ورور.
د ما نوم اجمل انده.
اجمل صاحب ورور څنګه په خیر او راز په خیر ده؟
سلامت اوسې. د موږ د موضوع په اړه کراته وای، مونږه د دې جنو دي زده کړو پارتیا باندې غږیږو چې ایا ضرورت ورته
شته؟ نه، یو سلام. بلې بلې، و موضوع نه تعقیب کړل ان شاء الله. یو سلام د خور تم سلامونه وایم، دې شو خبرې وکړلې دا د روغتیا په اړه باندې موږ به یو څه پر اضافه کو. محترم ورور، لکه څنګه چې دا بازي اوریدونکو مو وویل، موږ دغه فکر څخه ډېر منندوی یو، ځکه چې دغه څو ولایتو کې مقصد د اجازه ورکړه د روغتیا په اړوند باندې. موږ غوښتنم دغه ده چې په نورو ولایتو کې هم دا لړۍ وغځل شي، مقصد ځکه چې موږ د خوندو ډاکترانو ته یا موږ د معلمانو خوندې چې موږ ولرو دته ډېر سخت ضرورت شته. نو غوښتنه زموږ د ولس هم دغه ده، او په دې فکر باندې موږ ډېر خوشحاله یو. او بل خورکی څخه دا پوښتنه ده، کله پوښتنه را جواب کړل چې څنګه کولای شو موږ چې په نورو ولایتو کې مقصد د روغتیا یا په روغتونو کې موږ اوس داسې روغتونونه شته چې د خوندې یا نستان نشته پکښې کې، نو چې دې ته څنګه موږ زمینه برابره کړو د مکتب د لارې که نور دی او بل ترتیب د خاصه چې موږ دا چې زمينه ورته برابر شي چې دا خوندې دغه روغتونونو دا چې دغه لاسرسي ولري یا کلینیکانو ته چې مقصد بیا د زموږ خوندې ورزي د تداوی د لپاره. نو دا سم یو نظر ورور.
ډېر زیاته مننه کوم، نظر مو دا دی واوریدل شو. زه فکر کوم وروسته به عقیله صدم په دې اړه باندې وایي چې خپل چې دغه سیمه کې په روغتیا برخه کې څوک نه روزل شي، د نورو سیمو خلکو ته په افغانستان کې معاشونه او تنخواګانې کمی دي، ستونزمنه ده چې هغوی بلې سیمې ته کډه شي تر څو هلته طبابت او ډاکټري وکړي. دا ستونزه همیشه ځینې دوستان له اروزګان او نورو سیمو نه شریکوي چې مثلا دلته په دې سیمه کې یو کلینیک دی، د ښځینه ډاکټر ځای پکې کم دی. نو په مجموع کې اول په افغانستان کې خصوصا په وروستیو کې د ښځینه ډاکټرانو شمېر هم کم شوی، او هغوی چې شته دی هغوی په مرکزونو کې غواړي اوسیږي، ځکه یوې لرې پرتې ولسوالۍ ته تر څو چې دی ولسوالۍ خپل نجونې او ښځې په طبي برخه کې او په روغتیایي برخه کې ونه روزل شي، ډاکټران نه شي، نرسان نه شي، له نورو سیمو نه په کمو امکاناتو باندې څوک نه ورځي، او په افغانستان کې عموما د امکاناتو ستونزه یې. مننه کوو. بیا هم وروسته به زه حتما له عقیلا اسد نه وپوښتم، له کندهار نه اوریدونکی و چې دا هم ټینګار کوو چې په روغتیایي او نورو برخو کې د نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. اغلی اسد، تاسو که راته په دیدی اوریدون که په څرګندونو هم کومه تبصره لری هغه هم وکړئ، خو د ما پوښتنه دل تاسو نه ده چې د هر ډول تخصصي یا لوړو زده کړو لپاره د لیسې ضرورت دی. دوی دستي هغه دولسم ټولګي نه چې څوک پخوا فارغ شوي دي هغوی ته یې ویلي چې لږ تر لږه په دغه یولس ولایتونو کې متوسطو طبي انسټیټیوټونو ته ځان راجستر کولی شي، حتما به له کوم امتحان او پروسې نه تیریږي. خو که چیرته لیسې نه یي ښوونځي نه یي، یو څو کاله وروسته به فکر کوي چې موږ دولسم ټولګي پخواني فارغان ولرو او هغوی به بیا دې ته چمتو وي چې لاړ شي.
ډېره مننه صاحب لیدي اورېدونکي، مننه. هغې وویل چې څنګه کولای شو چې مونږ زمینه ورته مساعد کړو تر څو دلته مونږ ښځینه ډاکټرانې ولرو. نو زمونږ د افغانستان په ډېری چې وروسته پاتې دي ځینې خلک کې هغوی هغه خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته اجازه نه ورکوي تر څو هغوی زده کړې وکړي، مګر کله چې دوی په کور کې ناروغ ولري هغه چې روغتون ته وړي او هلته هغه د ښځینه ډاکټرانو نشتون احساسوي، نو دوی بیا دا غوښتنه کوي چې دلته باید زمونږ دا ستونزه حل شي او مونږ ته ډاکټران راولېږل شي. نو کله چې تاسو په خپله سیمه کې خپلو لوڼو ته خپلو خویندو ته د دې اجازه نه ورکوي چې هغوی زده کړې وکړي، نو څنګه کولای شي چې تاسو ته بل ځای نه ډاکټر راشي او ستاسو په ولایت کې کار وکړي یا ستاسو په سیمه کې کار وکړي او ستاسو هغه د میرمنو ستاسو د خویندو تداوی وکړي؟ نو دا خو بیخي ناممکنه ده. مخکې په دې باندې ډېر زیات کار روان و چې د افغانستان په ډېری ولایتونو هغه لرې پرتو ولسوالیو کې چې د خلکو فکرونه دې ته راجوړ شي تر څو خپلو خویندو ته خپلو لوڼو ته اجازه ورکړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو بس دوه نیمو کلونو راهیسې دغه برخه کې هم اوس څوک جرات نه شي کولی، چاته دا هم نه شي ویلی چې تاسو لورګانو ته یا خویندو ته اجازه ورکړي چې هغوی زده کړې وکړي، ځکه اوس ټولې لارې تړل شوي دي. راځم ستاسو پوښتنې ته. ان صاحب تاسو ویلي چې
تخصصي او لوړ زده کړې بیا څنګه امکان لري؟ آیا موږ به اووه کاله شپږ کاله وروسته پخوانی دولسم سنف فارغان چې دي چې په تیرو دورو کې هغوی خو به یا عمرونه یې زیات شوي یا به نور چمتو نه وي، آیا موږ به بیا وتوانیږو چې که لیسو ته اجازه ورنکړل شي؟ یعنی دا تداوم او دا پروسه دلته اوس قطعه ده، دا دوه درې کاله. که دا بیرته ونه تړل شي، نو که ووم غواړو چې په تخصصي برخو کې په طب کې یا منځني طب کې څوک وروزي دا حکومتونه، آیا امکان به ولري؟
همسبه د تیرو دوه یا دوه نیمو کلونو راهیسې چې د نجونو ښوونځي تړل شوي دي، له هغې نه وروسته خو موږ له دولسم ټولګیو هم هېڅ فارغانې نه لرو، او هغه چې په نورو کلونو کې فارغې شوي دي نو هغوی ډېری هغوی چې زده کړې کولې نو ټولو پوهنتونونو ته نوملیکنې کړې وې او هغوی په بېلابېلو پوهنځیو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و، خپل زده کړو باندې ټولې بوختې وي. کله چې د هغوی په ټولو زما په شمول باندې زمونږ د ټولو پوهنتونونه وتړل شول، نو اوس هر کله موږ په دې تمه باندې یو چې زمونږ پوهنتونونو ته به بېرته کله اجازه راکول کېږي تر څو موږ دغه زده کړې مو چې نیمایي پاتې دي دې ته بېرته دوام ورکړو. خو دولسم ټولګیو فارغانې چې مخکې همدغه موږ سره فارغې شوي وي یا له موږ نه وروسته دوره کې فارغې شوي وي، نو هغوی ټول پوهنتونونو کې وي. کله چې دغه د نیمه طبي زده کړو اجازه ورکول شوه او وایي چې یوازې د دولسم ټولګي فارغانې کولی شي چې نوملیکنه وکړي، هغوی چې په پوهنتونونو کې دي هغوی خو هسې هم زړه نه ښه کوي، ځکه هغوی وایي چې زموږ پوهنتونونه نیمایي کې تړل شوي دي، که چیرې اجازه راکول شي موږ دغه خپل پوهنتون نه باید فارغ شو، خپل برخه کې باید چې نیمې زده کړې مو کړې دي نیمې باید سرته ورسو، ځکه هغوی خو بېرته هغه پوهنتون په نیمه کې نه شي پرېښودلی او راتللی نه شي چې هغوی بېرته نیمه طبي زده کړې بېرته سر نه پیل کړي. او هغوی چې دولسم ټولګۍ نه مخکې فارغې شوي بېخي کمې، به موږ داسې زده کړیالانې ولرو چې اوس په دغه انسټیټیوټونو کې دوی نوملیکنې وکړي او هغه زده کړو ته دوام ورکړي. نور موږ په دې برخه کې هېڅ د دولسم ټولګي فارغانې هم نه لرو.
مننه. دلته یو څوک راسره په تماس کې دی اورېدونکي، غالبا چې قاري صاحب پښتون دی له جوزجان څخه. مهرباني وکړئ قاري صاحب، سلام وشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، سلام وشي.
السلام علیکم، سلامونه مې قبول کړه. سلامونه تاسو ټول کارکونکو او اوریدونکو. مننه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مننه پښتون صاحب لتا سونه اورو د مقدمه موضوع پاره
شروان صاحب دا تعلیم خبره چې مستشکو یا د روزنی خبره کو یا د ډاکټر خبره کو یا د پولیس یا د انجینر زما په نظر موږ افغانان یو گفتار دی شعار دی یو عمل دی موږ دا خبره چې کو باید تر شعار او تر گفتار پاتې نشي دا اوس تاسو تقریبا اوس څنګه څه ورته اخیستي اوس په دغه کې به یو نه یو ویل چې زه تعلیم نه غواړم اما خبره دا ده چې دا سایس چې تاسو بیا خپل ځغ نه پورته کوم ما په نظر موږ تنها و ډاکټر ته یا ډاکټرۍ ته ضرورت نه لرو موږ د تعلیم او تربیه په ارسه کې باوجود د دې چې موږ دیني علومو ته ضرورت لرو د دیني علومو وروسته په عصري علومو کې او عصري علومو ته موږ ضرورت لرو که چیرې موږ غواړو چې د جهان سره شال سو او د یو چا سره رقابت وکړو د جهان سره که چیرې موږ غواړو چې جهان موږ وپیژني موږ جهان وپیژنو اوس افغانان د خلکو سکار دي د خلکو د لاس علي دي افغانان موږ نو موږ باید تعلیم په هر عرصه کې ولرو نو اوس موږ چې دا اوس چې زه ګورم یعنی هر سړی خپل په ولایت خبر دی په جوزجان کې دا یو مرکز یې مه حسابه یو په ولسوالیو کې که یو قابله یې که به نه وي مرکز یې مه حسابه چې یو درې څلور پنځه قابلې به وي هغه بیچارهګانې دغسې ناانصافه دي کدای شي چې بېله دولتي شپخانې د قابلې کور ته ورغلې بالا دې خانسه کور خراب دی پنځه زره هم درته غواړي دوه زره هم درته غواړي بالا شکونه ده نو دا که چیرې په دغه عرصه کې روزنه وشي یعنی او نظام کومک وکړي د روزنې په عرصه کې د تعلیم او تربیه انشاءالله تعالی تاسو به ګورئ چې په هرې قریه کې به یوه قابله دوه قابلې وي او بله خبره دا ده انصاب چې دغه دی دغه د تعلیم ځخ پورته کول اوس که پر ځن یو ښځه تاسو مېلمنه کوي هغه انتقاد کوي یعنی وکه کوي یا بله کوي یا پنځه ښځې پر سړک باندې راوځي تظاهرات کوي او حال دا چې تر اوسه په اسلامي عمارت کې د تظاهراتو اصلا قانون نه دی پاس نو زما په نظر تر دغه ښځو باید واقعا زموږ خبرې تر ګفتاره او تر شعاره نه وي باید سرونه د دغه نجونو باید ږغ پورته کړي په اسلامي عمارت مسؤولین خدای نه دي چې ادم خورې دي باید ورشي ورسره کښېني او خبر ورسره وکړي چې وروره ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري که نه لري دی به یې لري نو چې ستا لور و تعلیم ته ضرورت لري زما لور یې ولې نه ورته لري خو زه هم دغسې یو وګړی یم دغسې یو پر د افغانستان یم یو پر د دې جامعې یم ستا لور سواد ته ضرورت لري و خو زما لور یې هم لري زما خور یې هم لري ستا خور یې ورته لري زما خور دغه خبره څوک نه کوي انسان
مننه قاری صاحب پختون زه فکر کوم چې تاسو خبره تر ډیره پوری د افغانستان د ځینو سیمو د خلکو په ورځني ژوند باندې ست کوي دوی غواړي چې خپل ناروغ خزینه ډاکټر ته وخی دوی غواړي چې که پولیس د دوی په کم ژوند په کې مختلف حالات راځي د دوی کور ته ورځي یا تلاشي کوي باید خزینه وي دوی په ډیرو برخو کې دې ته ترجیح ورکوي خو هڅ کلا یا په ډیره سختۍ سره بیا دې ته چمتو دي چې خپل د نجونو د تعلیم لپاره کار وکړي فعالیت وکړي او چارواکي یا د وخت حاکمان نو غواړي چې په دې برخه کې دوی ته هغه حق ورکړي یو شی چې زه غواړم چې یاد کړم هغه دا دی چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت او نورو ادارو یې په ټینګار ویلي دي چې دوی د نجونو زده کړې په بېلابېلو برخو کې ناروا نه بولي بلکې د برخه کې ځینې اندېښنې او کړنلارو باندې کار کوي چې اجازه به ورکړي خو د بشري حقونو ډلې بیا دا مازی و پلمه بولي او ټینګار کوي چې طالبانو په تېرو دوو دوه نیمو کلونو کې د نجونو زده کړې وځنډولې هغه څه چې د ګڼو په وینا باندې جبران ناپذیره دي او دې ته دوام ورکوي څو خپرونې مخکې ما د افغانستان د معارف یا د پوهنې د وزارت له یو پخواني مرستیال سره ډاکټر ابراهیم شینواري سره خبرې کولې همدا مې ترې وپوښتل چې دغه خبره څومره پر ځای ده چې طالبان وایي دوی په یوه کړنلاره کار کوي نو هغه چې په دې برخه کې یو مسلکي کس دی هغه ویل چې زه کولای شم په دوه ورځو کې دغسې یوه کړنلاره ترتیب کړم چې هغه به له شریعت سره په هیڅ ډول تناقض کې نه وي او نجونو ته به د تعلیم حق هم ورکړي د هغه ټینګار دا و چې طالبان ماضي په دې برخه کې پلمې جوړوي او خده چې څومره زر کېدلی شي نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي البته په دې برخه کې ولسي کچه باندې هم چې کومې ستونزې دي خلک او کورنۍ هم باید په دې برخه کې همکاری وکی. عقلی اسد په مجموعی توګه خپل خبرې کوم راته راټولې کی که د تعلیم برخه کې دغه خندونه لکه د مکتب په برخه کې دا بندیز دوام وکړي پنځونو باندې د تاسو چې محصلان یې او پانتونونه د تاسو په څیر د نجونو په نمایي کې پاتې دي هغه هم دوام وکړي. اوس خو تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې دې ته منتظر یې چې زر بیرته اعلان وشي او خپلو پانتونونو ته ستانه شي. آیا که وخت نور وزي یو کال بل واوړي یا نور وخت واوړي فکر کوئ چې هغه نجونې چې په نمایي کې درسونه او پانتونونه پاتې دي بیرته به زده کړو ته ستنې شي؟ د ژوند ضرورتونه عمر تیریدل دا شیانو له کبله او که ستنې شي آیا ټول او که نه یوه برخه به یې بیرته ستنې شي؟
مله هم چې زیاتره محصلینې چې پېژنم هغوی چې مونږ سره وي ډېری اوس له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تېرو حکومت کې هغوی پوهنتونونو ته دوام ورکړی او زده کړې کولې، د هغې سره په څنګ کې هغوی یو چیرې به یې دنده هم لرله، د هغه طرف نه چې دوی د دندې نه به یې پیسې ترلاسه کولې، دوی بېرته په خپلو زده کړو باندې هم مصرفولې او کولی شول کورنۍ سره هم مرسته وکړي. خو بدبختانه چې د تېرو دوه یا دوه نیم کلونو راهیسې نه یوازې دا چې د نجونو په زده کړو باندې بندیز لګېدلی، ورسره په څنګ کې هغه نجونو چې کار کولو د هغوی ټولو دندې هم له منځه لاړلې، اوس ټولې په کور باندې دي. په اوسنۍ نجونو کې چې زیاتره یا ټولې دې ته په تمه دي چې دوی ته هغه د زده کړو اجازه ورکول شي، ورسره په څنګ کې د دوی دندې هم ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه دوی وایي چې مونږ کورنۍ کې زیاتره خلک کورنۍ کې سرپرستان نه لري یا هغوی هم له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې نشي کولی دغه د لوڼو یا د خویندو د زده کړو هغه مصارف دوی پوره کړي. نو په همدې خاطر باندې زیاتره اوس ډېرې زړه ماتې شوي دي او دغه د اقتصادي ستونزو نه هم زړه نه ښه کوي چې دوی بېرته هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. او هغه ځینې چې اقتصادي وضعیت یو څه ښه دی هغوی چې ورته په تمه دي تر څو پاتې زده کړې دوی بشپړې کړي. خو بیا هم مونږ وایو چې که چېرې مونږ ته د زده کړو اجازه راکول شي نو دا پاتې ستونزې به هم اقتصادي ستونزې به هم د وخت په تېرېدو باندې زمونږ حل شي او نورې ستونزې به هم اسانه شي. خو یوازې یوازې مونږ ته باید اجازه راکول شي تر څو مونږ خپلو زده کړو ته دوام ورکړو.
ډېره زیاته مننه کوم د طب د پوهنځي محصله چې پوهنځی په نمایي کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله پاتې دی، عقیله اسد و کور آباد. له تاسو نه مننه او له هغه اورېدونکو نه مننه چې په دې خپرونه کې زنګ ووهه. دا د نور بس دې خپرونه وه، همدلته یې پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبول؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانونه که کولی شي دومره لرې ځای ولاړ شي دا د ښځې زده کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اسدي راډیو.
زمو کې زګې دلیا زاده زان غق دجوان من زتر بلليم المنزمي بالا منكيكي دغسي سبيتسليم ظلم دي فشوندو ظلم دي فشوندو دخندا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري شبوتا پاتكي گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري خربشي جنگل کبي كتابا بي خلماشي گلشي وجدن درچي بي اواو بي شبنماشي مشا آدم گوخينا هوا دي بي آدماشي مناوي بادم شي مناوي بادم شي دا هوا وزري مطري شپوتا پاتكي گدرنا وزري مطري شپوتا پاتكي گدرنا وزري مطري رنا وزري مطري زاد زماني جبر ساتلي پا پنجرا كيام شمايا مو بلاد تاريخ پا ديرا كيام زرکیم پا چغو دا وقتونو پا درکیم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی وزری مطڑی
واورا دادا پاتے او مکتب تزا دزر وینا شو بس پاتے او مکتب تزا باورا لا لا باورا لا لا باورا لا لا تختے دیران کھڑا تختا تختے دیران کھڑا تختا دا امد شو ما سبق ویم کی جن جانے او مکتب تزا سبق ویم کی جن جانے او مکتب تزا ورا لا لا ورا لا لا ورا لا لا دبخت پسیل کی ترس مانا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا دبخت پسیل کی ترس مانا پوری زنا ورا لا لا میدان دا منما لری لے ہمت وکڑم کاروان تب دا وطن سازو من ٹول ڈیر پریشان چی انسان یم نو انسان تب ورسم
سپ بنو دا سپ بنگڑو دا سپ بنگڑو دا سپ پیسو دا او سپ جڑونو ہم جواری دا خار کی روان قاتل خبر کئی جو زندگی دا خار
نرے پارا سے پاس پل بڑے بار بینا جب رے پرم کا نصیب را بڑے
مکتبو ته اجازه مې ورکړي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځو څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو